السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیدا ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې طالبانو په ملګرو ملتونو کې د وانډې او وینا کولو وغوښتنه وکړه. د بدوسل کې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده. د دې او نور مطالبو تر خبرېدو مخکې خبرونه وړاندې کیږي. د هند صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر له افغانستانه د تروریزم د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو ځینو غړیو ته پناه ورکړه. د پاکستان پولیسو د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له افغانستانه د تروریزم احتمالي خپرېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هند صدر اعظم دفتر خبر ورکوي چې مودی له ښاغلي ماکرون سره پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال همدارت له افغانستانه د مخدره موادو، انسانانو او وسلو د قاچاق په اړه خبرې وکړې. د هند او فرانسې مشرانو ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو د حقونو په برخو کې ډاډ ترلاسه شي. تمه ده چې د هند صدر اعظم نریندر مودی د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم خبرې وکړي. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له ځانګړو استازیو سره وکتل. د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو شیاو یوم سره د غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دوی د مالیې سرپرست وزیر هدایت الله بدری هم وو. شغلی متقی په خپل ټویټر کې د دې غونډې عکسونه خپاره کړي خو نور جزئیات نه دي ورکړي چې پر کومو مسایلو خبري وسوي. بل لوري ته له دغو درویو بهرنیو استازو سره پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم کتلې دي. شغلی کرزی په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې د او عبدالله د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره د غونډې پر مهال پر یو ټول شموله حکومت، سولې او ثبات، معتدل سیاست او د ښځو او نجونو لپاره د تحصیلي او تعلیمي فرصتونو پر چمتووالی ټینګار کړی. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو یو شمېر غړیو ته پناه ورکړه. د راپورونو له مخې له افغانستانه د دې لوبغاړو د وتلو خبره له طالبانو سره وار له مخې شریکه شوې وه. دغه نجونې د یکشمې په ورځ پلازمینې لیزبون ته ورسېدې. د کابل له هوایي ډګره د دغو نجونو او د هغوی د کورنیو د ایستلو چارې څو ځلې ځنډېدلې وې. تر دې مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال یو شمېر غړي پاکستان ته تللې وې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي و چې دا لوبغاړي د ورځې پر 24مه د تورخم له لارې اسلام آباد ته رسېدلې دي. پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبی وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو غړي شیرزاده مسید د ازادي رادیو مشال څنګ ته وویل چې د سیشن می په ورځ پولیسو پر اعتراض کوونکو حمله وکړه.
پولیس روغلل چې په درنا باندې لینډ ماینز وکټم دی په هغه باندې حمله وکړله. په هغه شي د نیز مقامی مشر رحمت شاه مسید هغه زخمي دی، نور ها ډېر زخمیون دي.
اعتراض کوونکو د مکین او ټانګ ترمنځ لاره بنده کړې ده. دوی له څه باندې دوه اونیو راهیسې اعتراض پیل کړی او وایي چې سیمه دې له ماینونو پاکه سي. حکومت هغو کسانو ته کارونه ورکړي چې ماینونو ژوبل کړي. دغه راز دي د هغو کسانو کورنیو ته تاوان ورکړي چې خپل خپلوان یې د ماینونو د چاودنو له کبله وژل سوي. د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې پر اعتراض کوونکو به د سیوی برید په اړه څېړنې وسي او وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک سي. ایران وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره به ډېرې ژر خبرې پیل سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان سعید خطیبزاده په وینا د دغه هیواد ایرنا خبري اژانس خبر ورکړی چې د ویانا خبرې به په څو اونیو کې پیل سي. تهران په داسې وخت کې دغه وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون وویل که ایران د تړون منی، واشنگتن به یې هم ومني.
متحد ایالتونه پر دې ژمنه ولاړ دي چې ایران به نه پرېږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. موږ له 15 یو سره کار کوو چې د ډیپلوماسۍ له لارې ایران دې تړون ته ستون شي. موږ دې ته چمتو یو چې په بشپړ ډول دې تړون ته ستانه شو که چېرته ایران ورستنې شي.
ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په وینا کې شپږ پړاوه خبرې وکړې. څو د 2015 میلادي کال اټومي تړون چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترې بهر سوی و بیا راژوندی سي. دا خبرې په جون میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې په ایران کې سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسی انتخاب سو. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدو د دغه هیواد د خپلواکۍ ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړه. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر پر 28 لمانځل کیږي. د دغه هیواد دولتي رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2004 شپېته بندیانو د خوشي کېدو فرمان د نیکونو له لارښوونې سره سم د زړسوي او بشرپالنې د اصولو له مخې لاسلیک کړ. ویل سوي په دغو بندیانو کې شپږ تنه بهرنیان دي خو د هغوی هیوادونه نه دي مشخص سوي. د چین ولسمشر وایي چین به له خپل قلمرو بهر نوي برېښنا کوټونه چې د ډبرو سکاره په کې سوځول کېږي جوړ نه کړي. شی جینګ پینګ پرون دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته داسې وخت وکړه چې پر چین فشارونه دي څو له خپل قلمرو بهر د هغو برېښنا کوټونو له مالي ملاتړ لاس واخلي چې د ډبرو سکاره په کې سوځول کېږي. دغه هڅې د نړۍ لخوا د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د تړون د اهدافو د پر ځای کولو لپاره کېږي. د اقلیم په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي جان کری د چین د ولسمشر د دې اعلان هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د سږ کال په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اقلیمي بدلون پر مسله هم بحثونه کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د رواني اونۍ په عمومي غونډه کې د نړۍ رهبرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان ویان سټیفان دوجارک پرون ویل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د د پوینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په لوړه کچه د شراکت غوښتنه کړې ده. ویل سوي دغه لیک د سپتمبر پر 20 د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر پایل یو ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته لیکل سوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو ویان دوجارک وایي په دې لیک کې طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې ده ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتونو کې سهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. سهیل شاهین چې تر ډېره موده په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وو وروسته د طالبانو د مذاکره کوونکي ډلې یو غړی و چې د دولت له مذاکره کوونکي هیئت سره د سولې خبرې مخته وړلې. ملګرو ملتونو ته د طالبانو په لیک کې دغه راز ویل سوي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نور د اگست میاشتې له 15 له خپلې څوکۍ لرې سوی او د نړۍ هیوادونه نور د افغانستان د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. په دغه لیک کې ویل سوي چې دغه تحول ته په پام سره تر دې وروسته غلام محمد اسحاق زی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نه دی. ښاغلی اسحاق زی د روان کال په میاشت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ټاکل سوی و. د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې سرمنشي ګوترش د سپتمبر میاشتې پر 15 له غلام محمد اسحاق زی څخه د افغانستان د ګډونوالو فهرست ترلاسه کړی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 16 غونډه کې برخه واخلي. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د برخه اخیستو غوښتنه په داسې کې کړې چې تر دې مخکې نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړې و چې د طالبانو په اړه به د دوی کړنو ته په پام سره قضاوت کیږي. دوی ویلي و چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل هم له ښځو او اقلیتونو سره د دوی په چلند پورې تړلی دی. طالبانو چې د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړې او د سپتمبر میاشتې پر 10 خپله 30 کسیزه سرپرسته کابینه اعلان کړې، تر اوسه یې حکومت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه د ډیپلوماسۍ د یو نوي فصل خبر ورکړ. جو بایدن چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ غونډې ته وینا کوله، یو ور بیا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ټینګار وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي له کار او زده کړو نه بې برخې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د ولسمشر په توګه جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله لومړۍ وینا کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه. د پرون په نیویارک کې عمومي غونډې ته وویل چې متحد ایالتونه اوس له افغانستان سره د نوې ثابتې ډیپلوماسۍ پر لور تورمي.
موږ په افغانستان کې شل کلن کړکیچ ته خاتمه ورکړه او د دوامدار جګړې فصل مو وتاړه. اوس د نوې ثابتې ډیپلوماسۍ نوی فصل پرانیزو.
ولسمشر بایدن زیاته کړه که چیرته له ترهګرو سره د مبارزې لپاره اړتیا پیدا کېده نو متحد ایالتونه به له ځواکونو همکار واخلي، خو د ټینګار وکړ چې دا به تر ټولو وروستی انتخاب وي. پر بایدن د امریکا دننه او بهر د دې پریکړې لپاره سختې نیوکې کېږي چې ولې ټول پوځیان له افغانستان ایستل. خو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د متحد ایالتونو ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې ستونزې په خاطر چې رامنځته کېږي تر سوال لاندې رانشي. ولسمشر بایدن بیا وویل دا مهمه وه چې د امریکا تګلاره بدله شي او امریکا د نړۍ سترو موضوعاتو او ستونزو ته پاملرنه وکړي، له ډیموکراتیک ضد نظامونو نیولې د کرونا تر وبا او د هوا تر بدلون پورې. د متحد ایالتونو ولسمشر همداراز په خپله وینا کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو پر حقونو ټینګار وکړ او ویویل
امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څه ډول ملاتړ وشي، له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې څرنګه تمه کېدای شي. موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواک کار واخلي او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او خشونت تعقیب کړي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو، تر اوسه چې کوم کسان ټاکلي دي هیڅ چوکۍ یې کومې مېرمنې یا نجلۍ ته نه ده ورکړې. تر اوسه ښوونځیو ته د نجونو پر نه تګ هم ډېر انتقادونه شوي دي. خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ډېر ژر به نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او پر دې پروګرام کار روان دی. د ښځو د حقونو په تړاو د ښځو د وزارت د لغوه کېدو په خاطر هم پر دې ډلې نیوکې کېږي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د سې شنبې په ورځ وویل چې د ښځو د چارو وزارت د خپل کار په وخت د افغان ښځو لپاره څه لاسته راوړنه نه لرله او څه کاري نه وکړه.
د طالبانو برېښنا شرکت له خلکو غوښتي چې خپل د برېښنا بیلونه پرې کړي، خو د برېښنا پیرودونکي وایي چې د بانکي بحران له کبله دوی نسی کولی خپل د برېښنا بیلونه تحویل کړي. په بانکونو کې د ګڼه ګوڼې له کبله خلک ساعتونه ساعتونه انتظار وي.
دلته خلک تر سره لمر لاندې اوږدو لیکو کې د یو بانک دروازې شاته د ساعتونو انتظار دي څو خپل د برېښنا بل پرې کړي. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو وختونو کې د بل تحویلول اسانه و، خو اوس په کم شمېر سره د بانکونو د څانګو پرانیسته د ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ لامل شوی ده. ډیرای اندیښنه لري که چیرې دوی خپل د برېښنا بلونه په خپل وخت پرې نه کړي، په افغانستان د تاجکستان او ازبکستان وارداتي برېښنا به پرې شي. د کابل اوسیدونکو عمران او بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بل بانکونه چې راغلي دي هغه بلونه ډېر په قیمت باندې راغلي دي، او بله ستونزه دا چې خلک چې ځي چې هماغه برق پیسې تحویل کړي په خواشنۍ سره چې ځین زیاتره بانکونه تړل شوي دي، بعض نه دي او یا بعض دي، هغې کې ډېر ګڼه ګوڼه دي، خلک ډېر ستونزو سره مخ دي. زه هم څو ورځې مخکې چې لاړم سهار وخته لاړم، ډېر ناوخته پورې ساعتونو وخت ونیو چې زه هلته لاړم خپل پیسې مې تحویل کړې، او خلکو اندېښنې دا هم دي که پیسې تحویل نه کړي نو کېدای شي چې برق موږ باندې قطع شي او موږ هم
برېښنا د بل د تحویلې په اړه باید زه تاسو ته ووایم چې د پخوا په پرتله اوس موږ له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. کله چې مثلا بانک ته ورځو یا دا ده چې هلته سیستم خراب وي یا دا ده چې مثلا بیروبار هلته وي، نو له دې کبله موږ نشو کولای چې دغه پیسې په اسانۍ سره تحویل کړو. ډیری بانکونه یوازې مرکزي دفترونه پرانیستي وو چې دغه خدمات هم پکې اصلا نه وو. له دې کبله موږ له ډېرو ستونزو سره او له ډېرو کړاوونو سره په دې برخه کې مخامخ وو.
په ورته وخت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مرستیال او د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد دستیار بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل موجود ستونزې به لنډمهاله وي او افغانستان ته د ازبکستان او تاجکستان وارداتي برېښنا کې به هیڅ کومه ستونزه پېښه نه سي.
د برق د بیلونو د تحویلولو ستونزه به ان شاء الله موقتی وي، زیات وخت به نه اخلي. تاسو پوهیږئ چې ادارو استاذه په کار پیل کړی، کله چې شان تنظیم سي کارونه خپل چوکاټ ولويږي د مراجعینو ستونزې په دې برخه کې کمې سي، او د برق د قطع کېدو ستونزه ان شاء الله نسته. امیدواري د دې ستاسو په دې برخه کې نور پرمختګونه وسي. د اسلامي امارت مسؤلین په دې برخه کې کار کوي تر څو